په درمنو وريدن کو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه شاغلی انجنیر نو سفکور هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنه.
اشنا صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم. ستاسو درنو اورېدونکو ته زه په خدمت کې
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې د یوې لوري دولت طالبان ته د سولې وړاندیزونه کړي دي او د بلې لوري د منطقي هیوادونو هم دا وړاندیز کړی دی چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي، او همدارنګه په دونیژیا کې د افغان او پاکستاني علماو کنفرانس هم په دغه اړه جوړیږي. اما طالبان بیا هم خپل پسرلني عملیات اعلان کړل او جنگ ته ادامه ورکوي. ستاسو د نظر د دوی ولې جنگ زیات ارزښت ورکوي او تر شاید څوک دي ستاسو په نظر چې دوی تشویقوي؟
زه فکر کوم دوی په جنگ کې ګټه لري. د یوې خوا عواید په لاس راوړي، مخدره توکو د کار کښت او پروسس د قاچاقبران څخه هغه اخلي، عشر او زکات په دې ډول د هغه مناطقو څخه په زوره ټولوي کوم چې د دوی تر ولکې لاندې دي. دا یو. د بلې خوا څخه د دوی منطقوي ملاتړ کوونکي څو چې خپل ادب په لاس را نه وړي، هغه دا ابزار طالبان د لاسه نه ورکوي. جګړه اسلامي نه ده، جګړه د طالبان نه ده، جګړه د منطقې د استخباراتو، د پاکستان د استخباراتو، او اوس بیا ولاسته د روسانو او ایرانانو لیدلې ده. نو تر څو چې د هغوی اجماع را نسی په دې باب چې دغه جګړه چې د طالبانو په نامه مخته بیایي د امریکایانو او د افغانستان د دولت پر ضد، دوی به طالبان دې ته پرې نه ږدي چې په مستقل ډول د افغانستان د دولت سره د سولې و مېز ته کښېني. دا تجربه موږ تاسې د جهاد په نامه د جګړې په زمانه کې هم په ښکاره ډول ولیدل. هغه دا چې مجاهدینو هیڅ نوه اثر پر دې چې جګړه ختمه کې نه درلود، تر څو چې امریکایانو او پاکستانیانو غوښتل جګړه دوام وکړي. او تاسو ولیدل چې د نجیب د سولې پروګرام د ملګرو ملتونو چې په هغه کې خپل امریکایانو هم همکاري غوښتل وکړي، امنیت شورا چې انتقالي حکومت راسي په افغانستان کې انتخابات وسي، مارک ژوبل کمه سي، ولې تاسو ولیدل چې استخبارات و امریکایانو اجازه نه کول. نو ځکه زه فکر کوم طالبان په خپل واک نه دي، او د بلې خوا څخه یې جګړه داسې یو مسلې ته رسېدلې تر څو چې منطقوي او بین المللي اجماع را نه سي، دوی دا ټوپک پر مځکه نه ږدي.
څو ورځې مخکې د امریکا یو چارواکي وویل چې موږ طالبان سره خبرو ته نږدې شوي یو. همدغه راز د سنایې وغړي چې د ټرمپ د قول وویل چې ټرمپ وایي چې ډېر ژر به د افغانستان د دوزخ څخه ځانونه وباسو. همدارنګه د ناټو قومندان هم دا وویل چې امریکا او روسیه باید د افغانستان د جګړې په اړه یو تفاهم ته سره ورسي طالبانو په اړه. تاسو د دې دغه څرګندونې څنګه څېړئ چې هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې د امریکان نوي ولسمشر یو ستراتیژي وړاندې کړل او په عملي کولو یې پیل وکړي چې طبیعي ده د هغه په اثر جګړه شدیده سوله او هم افغاني خواوې ټینګ تلفات ویني او هم د جګړې خپل اړخ چې طالبان او د منطقه اسلامی افراطین دی سخت تلفات او مرگ جوب لري. د امریکایانو چون د پاکستان پر لاس باندې طالبان غواړي د امریکایانو سره خبرې وکړي، او دوی فکر کوي چې که امریکایان نه وه د حکومت د دوی د جګړې په برابر کې دوام نه شي کولی، بنا هم خبرې د ملک سره کوي او ملک هم خپل ستراتیژي او موخې لري. دا چې څه وخت به د طالبانو سره حاضریږي هغه د دوی په منافیو پورې اړه لري. ولې زه فکر کوم چې تر هغو بستر د جګړې و خطته اماده نه شي، هغه دا چې منطقوي اجماع او لکه تاسو چې وویل د روسیې سره تفاهم چې په افغانستان کې دا نظام دوام وکړي، افراطینو مخه ونیول شي، د روسیې د شاهي میانه جنوبي سره دا تعدید نه شي، په داسې یو تفاهم امریکا، روسیا، پاکستان، چین او ایران سره ونه رسیږي، دا جګړه که نن د چې دغسې همده چې د لاسه د ایس آی نقشه یې دوی ترکوي خو تللې ده، یو قسمت یې ایرانیانو ته تسلیم شوی دی، بل قسمت یې روسیې ته راپورونه داسې وایي چې مرسته د طالبانو سره کوي ایرانیانو سره. نو زه فکر نه کوم چې یوازې د طالب او امریکایانو ترمنځ په تفاهم دا جګړه قطه شي، په دې چې دلته هم په ترورستانو جګړه مارو کې نور قوتونه او ډلې شته، او هم تاسو ته معلومه ده چې نن او پرون اعلان شو چې ګواکې ترامپ د ایران سره د اتومي تړونه څخه ووتي، دا خپله په منطقه کې تشنج ته لمنه ووي، او طبیعي ده ایرانیان به علاقه لري چې د امریکایانو پر منافع باندې په افغانستان کې هم فشار وارد شي. نو د ایرانیانو تلاش د دې لپاره چې د طالب په نامه خپلې ډلې حمایه کړي هم د دې سبب کیږي چې طالب او امریکا داسې مذاکرې ته چې نتیجه ورته پرېنشي.
تاسو مخکې پاکستان ته اشاره وکړله، په داسې حال کې چې امریکا پر پاکستان باندې د نوې ستراتیژي پر اساس فشارونه هم راوستل، مګر بیا هم تر اوسه پورې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې چې دوی د ترهګرو څخه لاس واخلي یا د طالبان آماده کې خبرو ته. ستاسو د نظره د دغو اړیکو پایلې به څه وي د افغانستان او د پاکستان؟
افغانستان او پاکستان که غواړي په سوله او آرامش کې ژوند وکړي په دې منطقه کې په همسایګۍ کې بېله دوستي همکارۍ او نیکې همسایګۍ څخه هېڅ بله چاره نه لري. یو بدل یې دغه دی چې پاکستان د افغانستان دښمن نیدلې تصفیه او مرسته ورسره وکړي، نو نتیجه یې دا ده چې پاکستان هم خپله مسؤلیت نه پاتې کېږي. تاسو ولیدل چې د پاکستان پر داخله وزیر مرګانۍ برید وسو، تروریستي حملې کېږي، اقتصاد یې خراب دی، تجارت یې د افغانستان سره ضعیفه شو. ولې دوی شاید په محاسبه کې د خپلو غټو ګټو دپاره دغه خطرونه او تاوانونه په نظر کې نیولي؟ ولې په هر صورت دا تاوان دي او عادي پالیسي نه ده د پاکستان دپاره، د افغانستان دپاره هم دغه دي چې کله چې سرچینه د جګړې او مرګ ژوبلې د سره د اخوا ته قرار ولري، په هر ډول چې ته د شګو بند په افغانستان کې وترې، دا جګړه به کلونه کلونه دوام کوي، نتیجه به دا وي افغانستان به د ترقۍ سپاته شوي، د افغانستان چې به وینې بهیږي، افغانستان به خلک بې سواده پاتې شوي او دغه رقم کلتوري او اقتصادي تاوانونه. نو زه دا فکر کوم چې د افغانستان دولت ته ښایي چې ډېر فشارونه خپل پر متحدینو داسې راولي او خپله مامادګي ونیسي چې یو ځلې دولت ته دولت په سویه د پاکستان سره دوامداره داسې مذاکرې پیل کړي چې پر ټولو د اختلاف وړ مسایلو خبرې سره وکړي، لار د حل ورته پیدا کړي چې نتیجه د دې لار د حل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې، همکارۍ او نیکې همسایګۍ یو تړون وي چې په هغه کې به دواړه هېوادونه ژمنه کوي چې یو بل اقتصادي ګټې ته به په خپلو هېوادونو کې لار پرانیزي، ترانزیت لارې به پرانیزي، د اوبو مسله، د سرمایه ګذاري مسله، د تجارت مسله، د سرحداتو مسله، او دا چې یو د بل دښمن به خپل په خاوره کې نه ساتي، دغه مسایلو ته چې د پاکستان سره تفاهم ته ونه رسېږو، زه فکر کوم دا اسلامي کنفرانسونه، دا اندونیزیا، دا کیسې، دا د اوبو د سر خطي دي. ولې دا جګړه اسلامي نه ده، دا جګړه د ګټو منافیو جنگ پر غلط دی، نوم یې د اسلام دی. نه ملا شروع کړی دی، ملا شروع کړی دی خو بیا یې ختمولی. ملا دسي ختموي دی د استخباراتیان او د پاکستان او د امریکا او افغانستان نظامیان. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې لا تر اوسه پاکستان او افغانستان په مشابه موج خبرې نه سوی کوي. یو په زیر کې ګډ، بل په بند کې. پاکستان د هند نه تشویش لري، د سرحداتو نه تشویش لري، د اوبو او د ترانزیت، او موږ په بل موج کې ګډ یو چې طالبان راته راوله مېز د مذاکرې ته. نو هغه وایي ښه په لاس راغلی پاکستان مې دي خبرې در اچولي، نو مفت دي ولې خلاص کړم تر څو چې زما خبرې دا سره ونه مني. نو ځکه به زه فکر کوم دا جګړه دوام کوي، خو یوه لارې چې د افغانانو او د هغو د متحدینو په واس پوره ده او په لاس کښې ده، هغه دا ده چې جګړه شدیده کړي، دوام ورکړي، د جنګ د لارې هغه مات کړي، چې دا هغوی ته ځي په دې مخ دې ونیسي خو ختمولی یې نیسي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړه چې امریکا نور د ایران د اټومي تړون نه ووتله، ستاسو نظر د امریکا او ایران خرابې اړیکې به پر منطقه په خاص توګه پر افغانستان څومره منفي اغېزې ولري؟
تاسو ته معلوم ده چې په دې منطقه کې امریکا په محاصره کې دی، افغانستان پاکستان دوه مخې سیاست ورسره کوي. د یوې خوا یې کاروانونه وریله کوي، د بلې خوا یې عسکر ور وژي. اوس نو که د بلې خوا چې ایران دی محاصره شي، او د شمال د خوا طبیعي دي د روسانو د خوا محاصره دي، امریکایانو ته مشکله ده چې دوامداره دا جګړه تمویل او تجهیز او دوام ورکړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د ایران سره مناسبات خرابېدل د افغانستان د جګړې پر شدت داسې اثر کوي چې ایران به نور هم د امریکا د پرګوندو کولو لپاره په افغانستان کې خپل شیعه ګروپونو ته خو مستقیم کومک نه شي ورکولی، ورې هغوی ته کامیابۍ او جګړې چانس نه لري. د طالب په نامه ډلې ته به سلا ورکوي، د روسانو ته به زمینه د خپلې خاورې مساعدوي، تمویلیي دی، تجهیزیي دی، او د هغه رقم د تداوی لپاره به همکاري ورسره کوي تر څو چې امریکا دلته مصروفه پر ګوندو او خلک یې متاثره کړي چې د افغانستان څخه لکه ویتنام ووځي. زه فکر کوم د ایران او امریکا ترینګلي مناسبات د افغانستان د جګړې د شدت لپاره نور مرسته رسوي.
همدارنګه په کور دننه افغانستان کې هم زیات ستونزې او پرابلمونه موجود دي، په خاص ډول په دولت کې. یو د هغو د جملې څخه د برېښنایي تذکرې ویش مسله ده چې ولسمشر شروع کړله، اما اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې نه مني. او همدارنګه د جمعیت رهبرانو پدران پر اړه یې دریځ نیولی دی او مخالفت یې څرګند کړی دی. تاسو دغو مخالفتونو پایلې او همدارنګه د دغه تذکرې د ویش پایلې څنګه څېړي؟
تاسو ته معلومه ده چې د انتخاباتو په نتیجه کې بین ملي ټولنې داسې فیصله وکړه تر دې چې یوه ګروپ او انتخابات کېدلې د حکومت په لاس ورځي ښه دي چې د دواړو د خواوو دا حکومت پر مخ یوسي. تا ته در معلومه ده د یوه حکومت کله چې ته په جګړه کې یې خلک دي لوږې دي، بېکاري ډېره ده، د خپل تر منځ باید سیاسي او تشکیلاتي یووالی او همشفي راولي. هر حکومت چې په داخلي اختلاف اخته وي او د هغه حل نسي کولی، هغه حکومت په جګړه د اقتصاد په وده کې او د خلکو په راټولولو کې ناکامه پاتې شي. چې طبیعي ده دغه درې کاله، اول دوه کاله هم په ناندرۍ تېرې شوې او اوس هم دا دی دوام کوي. د جګړې د دوام یو ستر علت دغه غیر صادق فاسد حکومت چې پر امتیازاتو باندې خپل په منځ کې اختلافات لري نه پر اصولو. زه فکر کوم د دې اختلافات د دې دپاره دي چې کومه چوکۍ په لاس راوړي چې د هغه څخه خپل د جیبونو او شخصي ژوندانه د تمویل دپاره استفاده وکړي. جمعیت اسلامي د ګوند په حیث باندې وجود نه لري. اختلافات پسې ډېر دي. دوی تر اوسه په خپل منځ کې انتخابات نه دي کړي چې خپل مشر انتخاب کړي. د جګړې د زمانې پروګرام یې بدل کړی نه دی، اساسنامه یې نه ده بدل کړې. جمعیت اسلامي په خپل نامه باندې هېڅ داسې روی ابروی نه لري چې د افغانستان خلک یا د شمال یې په پسې شي. طبیعي ده دوی یو بانه پلټي او بانه یې دغه ده چې قومي تعصبات دا چې موږ افغان یو او افغان پښتون دي دا راوپاري. زه فکر کوم د رئیس جمهور وروستی اقدام چې خپله ولاړې تذکره یې واخیستل او دا لړۍ یې پیل کړه دا یو ښه اقدام دی د جرأت، په دې چې په دغسې معنو کې یو دلاوره د قانون پر اساس مبتکر قوي با انضباطه مشر ته ضرورت شته. په دې چې که چیرې و هرې غوښتنې ته د فرصت طلبانو سړی کارونه ماتل کړي نو طبیعي دي ناکامه کېږي. رئیس جمهور څه کړي دي او په دې باب زه فکر نه کوم چې دا اشخاص دي دونه موثر وي چې ودې پروسې ته دې په مجموع کې تاوان ورسوي.
په عین حال کې په ترکیه کې یو بل ایتلاف د دوستم سره یو ځای جوړ شو چې دی واړی د اپوزیشن په نامه ځان را څرګند کړي. تاسو د دوی دغه ایتلاف څه کړی دی؟ څنګه
تاسو معلومه ده چې اوس د ولسي جرګې د انتخاباتو ژمنه رئیس جمهور کړې ده چې دا باید په خوا کړی وای او رئیس جمهور ته ضرور نه ده چې دې ژمنه وکړي. په دې چې په قانون اساسي کې او د انتخاباتو په قانون کې د ټولو انتخاباتو مسؤلیت انتخاباتو د کمیسیون په غاړه دي. حکومت او دولت یوازې تسهیلات ورته برابروي، امنیت یې تامینوي او د بودیجې د پیدا کولو لپاره یې مرسته کوي. د انتخاباتو په درشل کې اشخاص ډلې او تپلې تعارکات کوي او هغه غیر دیموکراتیک تعارکات. هغه دا چې دغه په څلوېښت کاله کې په جګړه اخته اشخاص کله د یوه سره یو ځای شي، کله د بل سره یو ځای شي، کله د یوه سره په یو ځای کېدو دا بل داروي. دا ایتلافونه خو دوستم او معاکق او اقام جوړ کړل. ولې څه شوه دا ایتلاف چې اوس هغه احدي د پښتون پایس او په غرب کې تحصیل کړي سړي پایس یو چانس ویني چې د ټولو هغو اشخاصو چې د اشرف غني او عبدالله د ملي یووالي د حکومت ضد دي او مخالفینې دي په راس کې ممکن قرار ونیسم. هم فکر نه کوم چې دوام وکړي. خو په هر صورت دوی ته او د افغانستان خلکو او سیاسینو ته ضرور دا دي چې د انتخاباتو چون یو ملي او قانوني پروسه ده دلته د افغانستان خلک حق لري چې د قدرت د انتقال او یا دوام دپاره خپله رایه وکاروي. دې پروسې ته په سپکه سترګه کتل، داسې سپک ایتلافونه ورته جوړول چې بیا دوام نشي کولی، دا جبر دی. باید آمادګي ونیسي. هغه دا چې دوی داسې ټیمونه باید جوړ شي چې خپل مشران یې د ټیم دخوا انتخاب وي، نه دا چې د ملحوظاتو په اساس ته اول سړی زه به دوام په دې چې ته تاجک یې یا بل ازبک دی رایه ګیري لري او بیا وروسته په حکومتداري کې په اوله ورځ سره مخالف شي. دغه ماجون مرکب چې په ترکیه کې جوړ شوی دی اول د مملکت خارج کې دا په انتخاباتو ته راودانګي چې فرض کړه. خو داسې ټیم او اشخاص نه دي چې د قانون پر اساس دي وکړی شي. خپل یووالي دي وساتي، افغانستان دي د دې مشکل څخه یو بل پړاو ته بوځي. زه فکر کوم دا اوس د انتخاباتو ته یو کال پاتې دي، اختلافونه دي، دا به ډېر ډېر رنګ شي، د منډه به ولاړ شي. او اوس چېسکي دوستم په دې اخته دي چې بېرته د اشرف غني سره جوړ جاړی وکړي، او د اشرف غني چې ډله هم په دې اخته ده. عبدالله اخته دي چې د جهاد او مقاومت د سلسلې په نامه یو ځل بیا راشي، او دغه رقم تر ځایه چې موږ ته معلوم دي، نور ائتلافونه هم چې په هغه کې د کرزي د زمانې مخور سررات ولیږي هم پر جوړېدو دي. زه فکر کوم دغسې مطلب آشنا یا ائتلافونه چې پر پروګرام او په خپل منځ کې یې یکله د آزادو انتخاباتو د لارې مشر ونه ټاکل شي، دا دوام نه کوي، د افغانستان درد نه دوا کوي. لکه تاسو چې ولیدل چې نه د عبدالله ټیم او نه د اشرف غني ټیم د افغانستان مشکل ته په خپله کامیابۍ کوم لار د حل پیدا کړي.
د سنا مجلس مشر مسلم یار په د وروستي څرګندونو په اړه ستاسو نظر څنګه دی؟ چې وایي پارلمان باید داسې یو مقرره تصویب کړي چې که څوک مجاهدینو ته سپکاوی وکړي باید محکمه شي، په داسې حال کې چې خلک همیشه غلو جنایتکارانو او نورو کسانو ته چې د قانون خلاف کړنې کوي د هغوی دغه حرکتونه غندي. نو آیا د بیان د ازادۍ په اساس دا حق دی لري، او همدارنګه د اساسي قانون په اساس د دې دغه پریکړې به څومره منلو وړ دي؟
د افغانستان په اساسي قانون کې دوه شیان چې د بدلون وړ نه دي، هغه جمهوریت او دا چې د افغانستان قوانین باید د اسلام د معتقداتو مخالف نه وي. هیڅ بل تله، شخص، نوم، اساسي قانون د نورو قوانینو کې مسؤول نه دی د خلکو د نیوکو او د خلکو د نظر د ابراز. زه فکر کوم تاسو تر معلومه ده چې د خلکو اوس بیا نور په پوسې دي د دې لپاره چې خپل جنایت او خونریزي پټې کړي، خپل رشوت او اختلاس او مافیایي ډلې او تپلې پټې کړي، نو طبیعي دي په سیاست را دانګي. اوس بیا په پوسیوي دي که خواړه ځان وساتي ولسي جرګې ته به ځان کاندید یا به په حکومت کې نو مسونه. تاسو هغه ورځ د دغه مسلم یار مخ ته د وزیر داخله خبرې واورېدلې چې ولستاسي سناتوران راځي او دا ځانمرګې په تورو شیشو موټرو کې راځي، یا ستاسو سناتوران راځي چې دا موټر ایله کړي، طبیعي دي دته هم خطاب و. نو مسلم یار صاحب ته خدای د خیرات په ایس چې هغه دې مقرضی خدای ژوندی لري انسان دې په نصیب شي، ده ته دا چوکۍ په انتصابي ډول ورکړله. اوس نو د ده منظور دا دی چې دی هغه جنایات چې د جهاد په نامه شوي دي، وشینې، مرګ، خانه جنګي، او په دې چې په مطبوعات او د افغانستان خلک پر دوی څه نه وایي او دوی ځان ته تقدس ورکوي لکه امامان چې پر دوی به څه نه ویل کېږي، کبهی دي څوک نه ورسره مني، او دا چوکۍ چې دی ناست دی دا څه په استفاده غواړي په پارلمان یو ضد قانوني خلاف د قانون مصوبه ته اوسېد کی چې تصویب کی چې دا پر کوم څوک دی ورسره ونه مني. او په ټولنیزو رسنیو کې کتا کې مطالعه کوي د خپل د دې خبري جواب ډېر په شکل ډول لیدلې دي او اعتراضونه کړي.
تاسو اختلاس او رشوت اشاره وکړه، د سیګار اداره یو ځل بیا داسې اندېښنې ښودلې دي چې زیاتره د پیسې باندې لږ نظارت کېدی چې باعث د دې سوله چې فساد زیات شي. ستاسو د سیګار دا وروستۍ څرګندونې څنګه څېړي چې دوی د دغو پیسو د نظارت او د فساد څخه هدف څه دی؟ آیا دوی غواړي چې بېرته دا د سره کنټرول کړي یا کوم بل مسله؟
تاسو تر معلومه ده چې امریکا یو زبرځواک او پیسه‌داره مالدار ملک دی او خپلو موخو دپاره مصارف کوي، ولې په عین حال کې یو ډیموکراتیک هیواد دی چې څلور کاله بعد انتخابات پشته کېږي او هر کال د دوی د سنا د ولسي جرګې انتخابات دي؟ دوی د خپلو مصارفو دپاره د سیګار د چیډونو په خاطر د سیګار اداره مستقله جوړه کړه چې سنای بودی جوړ کړي چې جانسب کو یې رئیس دي. جانسب کو هغه مصارف چې امریکایانو په افغانستان کې کړي دي د اردو د ساختمان د پولیسو او نور په باب هغه څیړي ګوري چې پر کوم ځای مصرف شوي او د ده راپورونه د افغانستان د خلکو د قراردادیانو د حکومتي چارواکو د امریکایانو سره په غټو مصاحبو او د دوسیو په څیړلو کې دي او اکثره حقیقت لري. نو زه فکر کوم چې نه یوازې د سیګار بلکې تاسو ولیدل چې د اروپا د همکارۍ څلورم کنفرانس په افغانستان کې جوړ شو ټوله په یوه خوله دي، هغه دا چې فساد، سوی استفاده، رشوت او اختلاس د افغانستان حکومت فلج کړي دي او د افغانستان د حکومت درجه یو سل اتلسم هیواد د مفسد هیواد پایس. دغه د اسلام په نامه ټیکهداران باید خجالت وباسي. باید زه نه وایم چې پوړنی پوړنه یم د ښځو، خو باید رنګونه یې د شرمه ډکي. یا هغه دا چې څنګه د اسلام ادا کوي او ملک مو د مفسد ملک په استاسي د لاسه په دنیا کې مشهور شوی. فساد د فقر، فساد د جګړې، فساد د اخلاقو او د جامعې د دنیا د منځورولو سبب شوی دی. او هغه دغه خلک دي چې وایي مجاهدینو ته غږ مه کوئ، وایي پارلمان چې به مسوده صادر کړو، هغه دغه خلک دي. د دوی په څنګ کې نور مفسد چارواکي. نو دا اشرف غني مبارزه د فساد سره که څه هم یو څه ډېره یې د حکومت په چارواکو کې اچولې ده، ولې هغوی خپل تفکرو ته تغیر ورکړی دی. فساد یې د منځه نه دی وړی، خو ډار په زړونو کې شته او فساد دوام لري. تاسو ته در معلوم دی چې په راوروسته کې احصایې خپرې سولې چې د افغانستان خلک څلور پنځوس فیصده د فقر تر خطر لاندې ژوند کوي. او علتونه یې همدغه وه چې یو غیر صادق حکومت، فاسد حکومت، ناامني، د اقتصاد عدم وده، د کارونو نه پیدا کېدل، دا د دې سبب شوي دي چې افغانستان خلک د فقر تر خط لاندې ژوند وکړي. یو خلک، ځینې خلک په یو بلډینګ بلند منزل کې یوازې اوسېږي، او ځینې خلک په یو مرداره تاریخه خیمه او کوټه کې پنځه نفره یو ځای اوسېږي. دا مسلمانان، دا د جهاد په نامه ټیکهداران باید په دې خجالت وباسي. په اسلامي ټولنه کې دا زموږ عادي زکات او عشر تاته در معلوم دي چې په اندونیزیا کې په منظم په اسلامي ډول راټولېږي، یو اداره یې ویشي او مستحقو خلکو ته. دلته طالبان د عشرو زکات څخه د جګړې او د ولس د وژنو دپاره استفاده کوي. مفسدین د دې دپاره چې خلک تفریح ورکړي او وی غولوي، خیرات کوي، پسه حلالوي، چې دا د دې خلکو په درد نه خوري. دوی باید خپل زکات او عشر په اسلامي ډول یوې ادارې ته ورکولی او دې ادارې بیا هغه د فقر د فقیرانو د منځورولو دپاره د دوی سره د مرستو په خاطر استفاده کولی. دا هم دې حکومت نه دي کړي. نو زه فکر کوم چې باید افغانان او ولس د دې دپاره په انتخاباتو کې، خو په ډیموکراسۍ کې خلکو ته د اعتراض د ورکولو یو مجال دی. هغه دا چې هغه چارواکي چې مفسد وو، خو ټوپک مه پسې را اخله، خو درې کاله څلور کاله بعد انتخابات کېږي، جزا ورکړه. او جزا یې دا ده چې رایه مه ورکوه. نو ولسه که تا ته دې کړه، بیا هم مفسدو چارواکو ته د ولسي جرګې د غړو پایس رایه ورکړه، د ولایتي شورا د غړو پایس رایه ورکړه، او تا بیا مفسدو چارواکو ته د رئیس جمهور پایس رایه ورکړه، نو ملامت مفسدین نه دي، ولسه ته یې. نو ولس باید بیدار شي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېر زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تشکر. اشنا صاحب، خدای دې مل سلامت.
مننه، خدای پامان.